شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سپې نن دوشنبه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې 28 نیټه ده زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. او د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. په غور کې په یو وسلوال نښته کې څلور سرتیري او درې وسلوال وژل سوي. د پاکستان په کراچي کې د صرافي پر یو مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی درې واړه هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ خپل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دې ته په پام سره چې دغه سفر په یو ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی بشپړ سي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ سي.
او مفاتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمدګی نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
شغلی فضلی د غرزیاته کړه چې ډیر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو ټکنۍ بهیر نهایی سي. د هغه راپور تر خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نور معلوماتو غوښتنه وکړه. د ولس مشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړې چې ګڼې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې د اول وار لپاره یې دا مسله راپورته کړې په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ ته په مارچ میاشت کې په دې اړه ویل سوي و. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالي غړي لیز چینی پرون ویل چې که د نیویارک ټایمز راسپانی راپور دقیق وي، د دې جرګې غړي غواړي پوسی چې څوک له دې مسلې خبر وو او کله پرې خبر سوي وو. میرمن چینی په ټویټ کې ویلي سپینې ماڼۍ باید وضاحت ورکړي چې ولې ولسمشر او مرستیال له دې نو خبر کړی سوي. هغې دغه راز غوښتنه وکړه چې غواړي پوسی د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره او هم په دې برخه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول وپېژندل سي څه اقدامات سوي دي. نیویارک ټایمز راسپانی درې ورځې مخکې د ځینو پټو امریکایي سرچینو له قبله راپور ورکړی و چې د امریکا د استخباراتو چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسېدلي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په دې اړه طالبانو ته انعام ټاکلی و. دغه ورځپاڼې پرون په دې اړه نور معلومات هم خپاره کړل او ویل چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو او ځانګړو عملیاتو ځواکونو خپلو امیرانو ته په دې اړه په جنوري میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د روسیې د مشکوکې طرحې له مخې دغو وسلولو ته پیسې ورکول کیږي. په غور ولایت کې په یو وسلوال نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویل دغه نښته هغه وخت پیل سوه چې لومړی وسلوال تیره شپه د دې ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي. د والی ویان وایي چې وسلوال طالبان تر څو ساعته جګړې وروسته له ماتې سره مخامخ سوي دي. وسلوال طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د ملي اردو چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په غزنی کې پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومند رسنوي ته ویلي چې دا حمله د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی مومند وایي په لوګر کې هم تېره شپه په ورته پیښه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د پاکستان په کراچي شهر کې د سرافۍ پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې څلور واړه افراطي وسلول وژل شوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا یې د دغې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویل چې څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل شوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل شوي دي. راپورونه وایي اوس وضعیت کنټرول شوی او د سرافۍ ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 5 لک او هم پرې دخته کسانو شمیر له 10 میلیونه واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې په نړۍ کې په کورونا د اخته سو کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,09,000 زیات نوي پیښې ثبت شوي دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې د کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن به برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 کال له نیمایي د اروپایي شورا دورهیي مشري پر غاړه اخلي، دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او ولستلای سي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای پاتې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په ځای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي شهر د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. په وروزګان کې د امن خونو د نشټوالي له کبله ځینې میرمنې د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دا ښځې په خپلو کورنیو کې د تاوتریخوالي له کبله بې کوره شوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خپرېږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. سیمې ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان له بنده آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پریښودل دي، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالي کم سوی نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې ترلاسه کوي. د خلیل فیصل د قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دم غړي پوری د طالبانو له 3,600 زیات زندانیان خوشي کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې 6,500 څخه زیات د حکومت زندانیان پیښې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا عزیز زلمی خلیلزاد د بین الافغانی مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن بیپورس په اعلامیه کې ویل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې په دې ټینګار وکړي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید ژمنې هم باید عملي شي چې تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو ملاله جانی د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې وروسته د جګړې پر شدت باندې وکړه. خلیل حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمي هڅې نه دي شوي بلکې ورانکاره فعالیتونه زیات شوي. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه خو د سولې لپاره یې د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو باندې هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان د سولې په لار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د ښه نیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې
زهیرمل صاحب ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له امید زهیرمل څخه واوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار کوي، خو په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اندېښنه ښودلې چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. دا اندېښنې په دې وروستیو کې ګڼو چارواکو، ملکیانو او نظامي چارواکو هم څرګندې کړې. اوس هم د همدې تاوتریخوالي په اړه یو راپور اورو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د چاودنې خبر راغلی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د میلی په یو ځای کې چاودنه سوې ده. زموږ همکار الیاس دایی هملته دی او له سیمې څخه حال راکوي. دایی صاحب سلامونه، د دې چاودنې د تلفاتو په اړه راته وایست.
امن تاسو اوریدونکو ته زه په سرګاه کې یم. سنګین سرګاه په شمال کې اویا کیلومتر لرې موقعیت لري. هلته تقریبا د اوړس په ژبه شاوخوا کې د دودیزې میلې په مهال باندې یوه چاودنه شوې ده چې موږ ته د سرچینو په حواله ویل شوي دي. په دې چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. دغه پیښه د هلمند د والي مرستیال مجاهد الله سفاري چې د مخکې ازادي راډیو ته تایید کړه هغه وویل چې یوازې چاودنه تاییدولی شو چې ملکي کسانې وژلي دي، ولې د چاودنې نوعیت چې څنګه رامنځته شوې ده او په عین حال کې د تلفاتو شمېر نه شو تاییدولی. موږ ته بیا د ملي اردو سرچینې چې هغوی هم د چاودنې د نوعیت په اړه خبرې نه کولې وویل چې چاودنه شوې ده خو د تلفاتو شمېر تر هغه چې موږ ته نورو سرچینو راکړې ډېر دی. اوس پیل انځه د لښکرګاه ښار د میرویس نیکه ته ولاړم چېرې چې ویل کیږي یو شمېر کسان په لاره دي او را رسېږي.
دای صاحب مننه. آیا دغه سیمه چې پکې چاودنه سوې ده د سیمې څخه ناروغان خو به حتماً روغتونو ته وړل سوي؟ د روغتونو څه وضعیت دی په داسې حال کې چې د کورونا ویروس ناروغان هم روغتونو ته مراجعه کوي؟
موږ د روغتون د ډاکټران سره همواره په تماس کې یو. هغوی د تاوتریخوالي د دغه غوړي کچې چې اوس پرې په رسنیو کې هم بحث کېږي او موږ د چاډانو نیټرمنټ په کمربندي سیمه کې وایي چې د دفترونو شمېر یې ډېر زیات کم دی. البته یوه خبره چې باید زه واضح کړم، هغه دا ده چې سنګین ولسوالۍ د تېرو څه باندې شپږو اوو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او دا چاودنه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې په دودیز مارکیټ یا میله کې شوې ده.
دای صاحب ډیر مننه ستاسو د معلوماتو څخه. اوریدونکو تاسو له الیاس دای څخه واوریدل چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د میلې په یو ځای کې چاودنه سوې ده. وخت په وخت په تاسو د ازادي رادیو څخه د دې پیښې په اړه نور معلومات هم واوري. اوس هم ورځو د اقتصادي خبرونو پر لور چې نادیه صافی وړاندې کوي.
د د دایکنډي په مرکز کې د بادامو د پروسس یو فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دایکنډي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د 6.1 میلیون افغانیو په لګښت د اکسفام موسسې په مرسته د دغه ولایت په مرکز پورې اړوند سرخ بیدک کلي کې جوړه شوې ده. د دایکنډي والی ضیا همدرد وایي هغو دولتونو چې پرمختګ کړی کرنې بنسټ دی او د دایکنډي لومړی درجه محصول بادام دي چې دغو بادامو په ملي نندارتونونو کې لومړی مقام ګټلی. د کرنې رئیس وویل هغه اومه بادام چې مخکې صادرېدل په یو ناسیزه بیه پلورل کېدل، په داسې حال کې چې که چیرې بادام پروسس شي په دوه چنده بیه پلورل کېږي. اوس مهال د دایکنډي د یو من بادامو بیه له 2000 تر 3500 افغانیو ده. دغه فابریکه د اړتیا وړ ټولو تجهیزاتو په استفادې سره په یو پوړ کې په اساسي توګه جوړه شوې چې د لسو ښځو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده. په بامیانو کې په 2000 مېرمنو دوه شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو د خوراکي او معیشت د خوندیتوب د پروګرام له لارې په بامیانو کې په 2000 ښځو شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل وویشلي. په هر یو مېرمنې دوه شودي ورکوونکي میږي او کنجد 1.5 کیلوګرامه کوچاړه او د غنمو 1 کیلوګرامه سبوس ویشل شوی دی. په دغو میږو څو ډوله واکسین او درمل د ساري ناروغیو د مخنیوي په خاطر تطبیق شوی دی. دغه مرستې د خوراکي خوندیتوب او د کورنیو د ژوندانه د ښه والي او اقتصادي پراختیا په هدف ترسره شوی دی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ، زر هندي روپۍ 915 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 743 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم یوې سیمهیزې موضوع ته ورځو. پاکستانی پولیس وایي په کراچۍ کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسېدلی دی او په دې برید کې شکیل 4 واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچۍ بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
پاکستانی پولیس وایي 4 وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د 4 واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسېدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د 2 نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا 4 واړه بریدګر په یو سلور رنګ کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا 4 واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختدریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و، خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقهیي شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د اورزګان ولایت مدني فعالان وایي په اورزګان کې یو شمیر مېرمنې د امن د کور د نشتوالي له کبله د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دوی وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر هغه مېرمنې په کورنیو کې پر تاوتریخوالي سربیره له همدې کبله د ویرې ژغ نه کوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن کور ولري. په همدې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي، وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی. مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه اورېدی. خدیجه وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دوی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کیږي.
خو موږ د امن کور نه لرو که استعمالېږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. رای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې د مخکې مثال بنده نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی. باید د خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دي چې یوه خور که یو جرم مبتلا کېږي په دې څنګه بیا یوه خور د امن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور.
اغلې سنگر وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځې چې له خپلو کورونو ووځي د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کیږي، حتی که هغه یې نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په کښې کې په کم عمر ودېږي او په بدو کې ورکول کیږي. او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارات څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلی چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دوی باید څل په څله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام رسیال سید سادات ناصری هم په دغه ولایت کې دامن د کور نشټوالی په دغه ولایت کې د یو شمیر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې، خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه اداری گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی، خدا موضوع ما پا سو سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی، خو علی سیبا و ده حج او کاپ و ریاست مسئولین مخالفات کردی، زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری، کنه مجتول امکانات هم پا واکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سیب و ریاست محترم اجب وقاف نه چی ملاحظه دارد؟
حتی موکر چی پا دیاره دو اورزګان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
تاسی ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته لختو ورسته ځانونه د کابل د شکردري غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنی ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. دی وایي چې غواړي په دغه هیواد کې د غرختنی ورزش ته پراختیا ورکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15,000 متره مزل شاته پریښود او شپه یې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیره کړه. دوی وایي افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود امیری ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړی څوکې له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یادې سیمې ته تګ راتګ یې اووه ساعته وخت ونیو. یو بل غرختونکي ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنی ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنی ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنی ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنی ورزش فدراسیون په 1901 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بله څیره وښایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنی ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنی ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کې وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکو اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو تلولم چې تاسو ازادي راډیو ترالیږلی دي. وسی الله عبد الرحیم زی د لغمان ولایت څخه لیکلی دی په افغانستان کې یوازې روسیه نه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، بلکې پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، قطر، امارات، سعودي او امریکا هم له طالبانو او نورو ډلو سره خپلې مرستې کوي. دا د دوی نظر دی. اسمت الله افغانیار له هلمند څخه لیکلی دی د زندانیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلیکلی دی کچیر امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نسته، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلو ته ماتې ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالی او نظامي ملاتړ ونه کړي. د ازادي رادیو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له صالح محمد صالح څخه د خبرونو لنډیز اورو.